السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادیم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ترابولم. نن پنځشنبه د 1399 هجری لمریز کال د هوت نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له اتمې سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان پر فضا پر الوتنو د بندیز له کبله زرګونه افغانان په هند کې بند پاتې دي او هیواد ته ستنېدو ته منتظر دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند او پاکستان ترمنځ تازه شخړه د افغانستان د سولې پر پروسې اغیز نشي لرلی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه پورس بیا له سره پیلېږي. ټاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لومړۍ مسابقه پیل شي. او متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول ووځي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې اعلان کړي او په دې دوه ورځو کې له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبه پر سپیل شو. تر اوسه د غونډې د برخواله په وینا دومره ویل شوي دي چې خبرې ګټورې دي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړ شوي. طالبانو د پاڅون کوونکو د هغوی د خپلوانو په لسګونو کورونه د سرپل په سنگچارک ولسوالۍ کې سوځولي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل
با تازگی گروه تروریستی بیش از 40 منزل مسکونی خیزشای مردمی و همچنان عقارب نزدیک خیزشای مردمی را به جرم و به علت که اینا با دولت همکاری میکنند متاسفانه به آتش کشیده.
خاغلی امانی ویل چې طالبانو دا کورونه د تغه خواجه په سیمه کې سوځولي، خو نوموړي په دقیق ډول دا څرګنده نه کړه چې طالبانو په کومه ورځ دې کورونو ته اور اچولی دی. ټاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپښین 12 بجې پیلېږي. دا کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډله کې یو لړ تغییرات راغلي دي.
ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د افغان کرکټ ملي لوبډله سره د 50 یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزو لوبو کې به یو شمېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي او د افغانستان استازیتوب به وکړي.
افغانستان په هند کې د روانو لوبو په ترڅ کې له ایرلند سره تر اوسه د 20 ورځو درې مسابقې کړې دي چې درې سره ګټلې دي. تمه ده چې دواړه لوري یو ټیسټ لوبه هم وکړي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټروله ووځي. پنټاګون پرون ویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهنان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد د نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. نوموړي ویلي دا شخړه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسیې هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرام شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد کړی دی. هند او پاکستان دواړو پرون ادعا وکړه چې د یو بل جنګي الوتکې ویشتې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې بحراني شو چې د روانې فبروري میاشت په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکی برید څلور څلوېښت هندي پولیسو وشل. جیش محمد وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې ده د دې انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. هند پاکستان تورن کړ چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماسکاو ته لاړ. د غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، وی ویل د وی په سیمه کې د امنیت او ثبات تر ټولو ستر ګواښ ایران او د هغه متحدانو رامنځته کړی دی، او موږ به هر هغه هڅه وکړو چې د دغه ګواښ مخه ونیسو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل له منځه وړلو خبرې کوي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د روسیې ولسمشر له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې ویل چې دا ډیره مهمه ده چې د سیمې پر امنیت او ثبات خبرې وکړي. او مایکل کوهن چې د اوږدې مودې په مخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل د کانګرس استماعي غونډې ته وویل دوی تیر ځل چې زه کانګرس ته راغلم د دې لپاره راغلم چې د ښاغلي ټرمپ حمایت وکړم. نن زه د دې لپاره دلته یم چې د ښاغلي ټرمپ په باره کې حقیقت وایم. مایکل کوهن زیاته کړه چې ټرمپ یو فریب کار او متقلب دی، او د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغو مذاکراتو خبرو چې په ماسکو کې به د ټرمپ آسمانڅکې ودانۍ جوړیږي. دا د مایکل کوهن د هغو سختو تورونو یو برخه ده چې پرون یې د کانګرس استماعي غونډې ته وکړې. مایکل کوهن بیا وویل چې زه شرمې ګم چې ولې مې د ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کارونو په پټولو کې برخه اخیستې ده. تاسو د ازادي رادیو سحرنې خبري مجله اورئ. زرګون افغانان په هند کې انتظار دي چې کابل تستانه شي، خو د پاکستان پر فضا د الوتنو د بندیدو له امله دغلته بند پاتې دي.
د افغانستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم ملکي پروازونه دي، دغه د فرخان جوړول نړیوالو قوانینو څخه نقص دی. دا یو ډول نه یو ډول د پاکستان هغه فارم پالیسي ده چې د افغانستان په وړاندې د هندوستان په وړاندې لري.
افغان حکومت وی د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ به د افغانستان د سولې په پروسه اغیز ونه کړي. په روانه خبری مجله کې اورئ چې د ننګرهار ولایت د ځینو سرحدي سیمو یو شمېر اوسیدونکي دغلته د وسلوالو له وروستیو فعالیتونو اندېښمن دي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، او د خبری مجلې په پای کې بیا اوري چې د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر نن د ویتنام په مرکز هانوی کې په خپلو کې خبرې کوي. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبرېږي. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي، او په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دي چې کابل تستانه شي، خو د پاکستان پر سر الوتنې بند شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې تر اوسه به هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه هواره شي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلي کړکیچ وضعیت داسې ښکاري چې نور به پسې ترینګلی شي. د دې موضوع جزئیات له احمد شیبر اورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترینګلی دی، او ریوټرز اژانست امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر د یو مسول په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي، او واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی او له دواړو لوریو څخه یې غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویاند قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل
بر حسب اطلاعات کنټرول حریم هوایی پاکستان،
د پاکستان د هوایی حریم د کنټرول د څنګه د معلوماتو لمخي د افغانستان کوم الوتنې چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوې دي. کله چې مودا معلومات ترلاسه کړل، موږ ټولو شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنې وځنډوي تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کیږي. د چهارشنبه په ورځ د کامیر هوایی شرکت الوتکه کابل د نوی ډیلی په لور والوته، خو پاکستان اجازه ورنکړه چې دغه هیواد پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. یو شمېر هوایي شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوټ او فاینیر چې د پاکستان پر سر الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وي چې د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ به تر هغو الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ هوار شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکیچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغیز نه کوي، خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان د انډستان ترمنځ کوم پروازونه کیږي، ملکی پروازونه دي، دغه د فرخان جوړول د هغه نړیوالو قوانینو سره نقص دی او په ټوله کې دا یو ډول نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارن پالیسي ده چې د افغانستان په وړاندې د انډستان په وړاندې لري. دا افغانستان او انډستان وکولای شي چې د دوبۍ د لارې خپل پروازونه ته ادامه ورکړي او یو څه اقتصادي ستونزه به جوړه کړي، اما په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسالې کې هیڅ اغیز نشي لرلای.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیل لارې فکر کوي کنه، د ملکی هوایي چلند ادارې ویان شاغلی رحیمی وویل چې د دوی اداره به خپل ټول هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمینه برابر شي. روسه تر دې چې نشته دوی اونې مخکې د هند تر واکلاندې کشمیر کې تر څلويش ډیر هندي سرتیري ووشل شول او مسولیت په پاکستان کې مشت جیش محمد ډلی واخیست، د نوی ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکې چن شول. هند د دوشنبه په شپه د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې بمباري وکړه او د 300 تر هغهرو د وژلو ادعا وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبه په ورځ د هند یو میک 21 وتکه نسکوره کړي او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د ویل وتکې د نسکورې دوه ادعا کړې ده.
په راپور کې مو وریدل چې په هند کې زرګونه افغانان چې د پاکستان د فضا لارې په الوتکو کې باید افغانستان ته بیرته ستنه شوي وای منتظر پاتې دي. پاکستان پر خپل فضا د الوتنو پر الوتنو بندیز لګولی دی او هغو الوتکو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه هند ته لاړ شي یا له هند څخه افغانستان ته راستنه شي. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په خبرګون کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکیچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ ډول اغیز نشي لرلای. د دې وزارت وان صبغت الله احمدی د چهارشنبه پر رسنیو ته په استول شوی پیغام کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله څرګنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان ستونزه په افغان سولې منفي اغیز کولای شي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وین صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکیچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو دونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دې د سولې په تړاو خپل ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ ل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکیچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای شي. ل دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر او د پاکستان د پوځ ویان هم ورته څرګندونه کړې وي. دا په داس حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په هند کې په یو انتحاري حمله کې ل څلوېښتو زیاتو د هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته وړ مورز هندي جټ الوتکو د پاکستان په بلاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په مرکزونو هوایي حمله وکړې. د دوړو هیوادونو ترمنځ په تازه کړکیچ کې پاکستان ادعا کړې ده چې دوه هندي جټ الوتکې وشتي او پیلوټان یې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغه شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په رقمولو کې ارزښتمن رول ادا کړی. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبل دل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ د افغان سولې په بهر منفي اغیز کولای سي کنه، دا به په راتلونکو کې معلومه سي.
پر اپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ به د افغانستان د سولې په پروسه کوم اغیز ونه کړي. تر دې مخکې پاکستانی مقاماتو په څو ځله دا ویلي دي چې کچیرته هند پر پاکستان حمله وکړي نو د افغانستان د سولې پروسه به زیانمنه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ملالی بشیر او روچې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ویب پاڼه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې او پخلاینې هڅې زیاتې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د 2013 کال راپور په دې هیواد کې د ملکیانو تر ټولو زیاتو تلفاتو یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یو ما راپور اندیشمنونکی دی. د راپور له مخې په 2013 کال کې 1993 ملکیان وژل شوي دي. راپور دا هم ویلي چې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی د طالبانو او داعش ډلو د حملو د لا ډېرېدو له کبله دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل اخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د شذو د ونډې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. دا مقاله څلورو افغان شذو په ګډه لیکلې ده. په مقاله کې ویل شوي طالبان له امریکایي استازو سره او افغان جګړه مارانو سره خبرې کوي، خو د افغانانو له انتخاب کړي حکومت سره نه. له دې سره افغانان اندېښمن دي چې آیا دا ټولنه په اوسني حالت کې نور هم پاتې کېدای سي چې ژغته یې بې اعتنایي ښودل کېږي. د مقالې لیکوالان یې لیکي افغانان په دې باور دي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري او دا څنګه امکان لري چې ډیموکراسي دي په داسې حال کې پاتې سي چې خوندیتوب یې سختریدو ته په لاس ورکړل سي. مقاله یادونه کوي که څه هم زرګونه کیلومتره لیرې د تړلو دروازو شاته د سولې خبرې روانې دي، افغانان د خپلو توپیرونو په هیرولو سره راټول شوي دي. په ځانګړې توګه ښځو د سولې د مذاکراتو په برخه کې یو پلان وړاندیز کړی دی. مقاله لیکي افغانان د روانو مذاکراتو چوکاټ ذکر کوي چې غواړي د افغانستان په سوله کې د دوی نظر ته هم ځای ورکړل سي. مقاله وایي اوسنی افغانستان دوی لسیزې مخکینی افغانستان نه دی. افغانانو د سیاسي، ټولنیز او کلتوري ادارو د بیا رغونې په برخه کې له 2001 کال راهیسې نه هیرېدونکي کارونه کړي دي. د مقالې دغو ښځینه لیکوالانو لیکلي په مذاکراتو کې تشې ژمنې کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم د افغان ښځو حقونه خوندي پاتې سي، خو ښځې پوهیږي چې حقونه یې له خطر سره مخامخ دي. مقاله په پای کې وایي د ښځو حقونه تر هغه وخته خوندي نه سي پاتې کېدای چې د افغان ښځو او ځوانانو خبره نه وي اورېدل سوې.
دا ننګرهار ولایت د ځینو سرحدي سیمو یو شمیر اوسیدونکي او ځینې رسنۍ وایي د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پر وسلوالو طالبانو او داعش ډلې سربیره ځینو نورو مخالفو وسلوالو ډلو تازه خوځښتونه پیل کړي دي. د دغو سیمو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل دغو ډلو خلک اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د ختی زون د سرحدي لوا قومندان وایي د وسلوالو مخالفو ډلو د دې غلچکیو بریدونو مخه به ونیول شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ننګرهار ولایت د ځینو سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو تازه خوځښتونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په سیمه کې د دغو ډلو د شتون له امله نشي کولی چې له یوې سیمې نه بلې ته لاړ شي او یا په ډاډ سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کړي. دوی وایي دغه ډلې سیمه پلټي، کورونه او خلک تالاشي کوي. د ننګرهار د ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش ډل په 2014 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو او په تیره د شینوارو په ولسوالۍ کې ولیدل شو او له همدغو سیمو نه د افغانستان او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې حملې پیل کړې. سره لدې چې افغان امنیتي ځواکونه پر وړاندې پرله پسې عملیات ترسره کړل، خو بیا هم دغه ډله د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې څرګنده او د خپلو فعالیتونو لمن یې پراخه کړه. د راپورونو له مخې داعش ډله وتوانېده چې د شینوارو په سرحدي ولسوالیو کې مرکزونه هم جوړ کړي، خو افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د دغه ډلې له څرګندېدو او خوځښتونو سره سم یې د دوی پر وړاندې پرله پسې عملیات کړي او په هر ځای کې ځپلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د داعش پر وړاندې د دوی د عملیاتي پروګرامونو پلي کېدل اوس هم جاري دي او یاد ډلې ته د هېواد په ټولو سیمو کې دا توان نه دی پرېښی چې بیا راڅرګنده شي. د ختیځ زون د سرحدي لیوا قماندان جنرال ایوب حسین خیل د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه یوازې په ننګرهار کې، ننګرهار کونه نورستان کې چې هلته په سرحدي ولسوالۍ کې سرحدي ځواکونه تابع شوي ځای په ځای دي او د افغانستان د نظام د دښمنانو په مقابل کې په اول خط کې جنګېږي. دا دوی موږ سره د جنګ توان له لاسه ورکړی، یوازې انتجار انتحاب دوی ته پاتې، هر ځای کې چې دوی برید کړی ده تا د دوی جسدونه پاتې دي او دوی نه دي توانېدلي چې زموږ پرسونل ته تلفات واري.
افغان امنیتي ځواکونه د هېواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پرته د نورو مخالفو وسلوالو ډلو د شتون په اړه څه نه وایي. افغان حکومت، امریکا او د نړۍ ډیری هیوادونو داعش ډله خطرناکه تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې له ځینو نړیوالو تروریستي ډلو پورې اړه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې په هیواد کې د هرې مخالفې وسلوالې ډلې د ځپلو توان لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا مشران نن د دوهم ورځ لپاره په ویتنام کې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمه د خالي کېدو پر لارو چارو خبرې کوي. دواړو مشرانو د پرونیو خبرو ستاینه کړې ده. تفصیل احمد شیبر ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید نن یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ویتنام په پلازمینه هانوی کې وګوري. سپینه ماڼۍ وایي نن به د ولسمشر ټرمپ او ښاغلي کیم ترمنځ یو اعلامیه لاسلیک شي، خو د دې اعلامې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. د دواړو مشرانو نننۍ خبرې تر دې راڅرخي چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو تشه شي او د شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام ودرېږي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو پرون د هانوی په میټروپول هوټل کې روغبړ وکړ. په دې لیدنه کتنه کې چې تر ماښامنې ډوډۍ مخکې د شل دقیقو لپاره وه، کیم جونګ اون خبریالانو ته وویل: موږ نن دلته د یو بل تر څنګ ناست یو، دا موږ ته دا هیله رابخشي چې دا ځل به بریالي یو او د بریا لپاره به هڅه وکړو. ولسمشر ټرمپ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمه له خالي کېدو به پوشان نه شي او د ده خبرې به دا ځل ډېرې ګټورې وي. ولسمشر ټرمپ له ښاغلي کیم سره د تیر ځل خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل: زموږ لومړۍ غونډه ډیره بریالۍ وه، زما په باور خورا بریالۍ وه. ځینې غواړي چې موږ باید ژر تر ژره لاس په کار شو، زه منم، موږ یې منو، تاسو یې هم منئ. موږ غواړو هغه څه چې ترسره کوو ورته خوښ واوسو، خو فکر کوم چې زموږ لومړۍ غونډه یو ستر بریالیتوب و. هیله من یم چې دا غونډه هم هو به هو لکه هماغه وي یا تر هغې هم شوي. موږ ډیر پرمختګ کړی، فکر کوم زموږ ستر پرمختګ زموږ په اړیکو کې و چې ډیر عالی دي. ټرمپ تر پرونۍ کتنې وروسته په ټویټر کې ولیکل چې له کیم جونګ اون سره یې ښه غونډه او ښه ډوډۍ لرله. دې دواړو مشرانو تیر کال د جون په میاشت کې لومړی ځل په سنګاپور کې غونډه کړې وه. په هغې غونډه کې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو لپاره کار وکړي، خو تر دې دمه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. شمالي کوریا له متحد ایالاتونو او د هغې له متحدانو څخه دا هیله لري چې پر پیونګ یانګ لګېدلي بندیزونه لرې کړي او واشنگتن غواړي چې کوریا له اټومي وسلو خالي شي او پیونګ یانګ داسې ضمانت ورکړي چې بیا به کله د اټومي وسلو د جوړېدو تکل نه کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری دوستانو وبچي او 25 دقیقې کیدونکې دی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. تاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبه په ورځ بیا لسره پیل شي. طالبانو په سرپل ولایت کې د پاتون کونکو او د هغوی د خپلوانو په لسګونه کورونه سوځولې دي. تاکل شوې ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ سیالي پیل کړي. متحده ایالاتو، اروپای ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن ولسمشر ټرمپ یو فریبکار او متقلب انسان بللی دی. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
نو مینور عالم زاخیل من لید دکانداران سخه
خپل د سیرتو ایت مثلا د کوم شین تاسو خرڅوي
من د توریج دی غوړی دی وړی دی بورا د چای دی پولر هر بل د کور ضرورت سین نه چریم شتره مثلا
د کوم جن راوړی
د اندر زین راضی غوړی چری د مالیزیا ناراضی د روس ناراضی د ترکیه ناراضی او دا لوبیا نه خود دا نه خود د ترکمنستان ناراضی او وړه اوریج چې دی پاکستان ناراضی.
کله دکانداري نه راسوي تاسو خپل شخصي ژوند ته کله چې تاسو کاروبار کوي دکان لري اقتصادم څنګه ده؟ آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي؟
ولا روزي آسان الله پاک ده کدی ژوند دی وضعیت حالت چې ګوري ډیره سخت ده کور چلون خو بس الله پاک رسي بس ما دوم رکیږي چې اورس چلیږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفقيږي
نور څه کوي ګټي
دا ورځ دی بازارو کې کوم شو کله کرای او کله وځي کله کرانه وځي کله ګټي کله نه خو بس صبر کوو ناس اسو چې الله په قسمت کې کلی ما غره رسیږي
فکر کوي ولی بازار نه خراب شوی دی خلک له اقتصاد شکایت کوي
د څه چل دی د ملک اقتصاد ضربه چې خوري بیروزګاری چې ضربه خوري اغوند امنیت سرکار لري هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو جنگونه ورک شي دا یو لر چې هیڅوک په افغانستان کې بیکار پاتې نشي هیڅوک بیکار هر چاته به کار زمينه مساعده شي
په څنګه و دلته چې کار دی او آیا ګټه خو
په خو خو د اول کار زیږی د ادرس اور پینځم کار پر کاروبار خلوص غارونه ول هغه کې ما ستارت خرید جیر هغه هم خریداری کوله جنگونه کمول روزګارونه خلکو خچریدل خدا اصل 15 کاله بیکاری بیروزګاری ورس پر زیاتیږي څه خلک ول ګور څه په ماجرات لاړ خارج ته لاړ څه په جنگو کې مړ شو څه بیروزګار نه شي معلوم دا کار مله تاثیر لري راچی
بیا تاسو کوم بل ایدم لري چې کورونی سره مرسته سی او کیاوځ هم د دکان ده
بس یو د دکانداري نور به سید درو د لایلا دوام دغه دکان ده.
تاسې زمون غغله ازادي رادیو اورای
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د زیاتره اوریدونکو او دوستانو پیغامونه د افغانستان د سولې د پروسې پاړه دی او د غراز د هندو پاکستان ترمنځ د ورسی کړکېچ پړې هم خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي. دفتانی لیکلي چې په قطر کې د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرو هیلمندي پیدا کړې ده خو تر څو پورې چې د دې په خبره طالبان او افغان حکومت په خپلو کې خبرې ونکړي سولې نشیرات لای. زین الله ویصاب له کندهار لیکي د سولې په هر ډول خبرو کې به افغان حکومت ونډه ولري ځکه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او قربانیان هم افغانان دي. محمد نذیر همتی له نورستان او درګل بیا له لوګر هم د سولې د خبرو په اړه هیله مندي څرګنده کړې او وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ به د افغانستان د سولې په پروسه کوم اغیز ونه کړي. د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار سمیع الله حلیمی تندر بیا په خپل اس ام اس کې چې د پکتیا له څمکنه یې راستولې وای چې د ام ټي ان او اتصالاتو له مخابراتي شرکتونو غواړي چې په څمکنه ولسوالۍ کې د 3G خدمات فعال کړي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او په اف ام 7.5 بیا په ډیر صفا ډول په کابل او لوی خارونو کې وره د دوهمه سهار